د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې انحصات خبرونه د دې اخیرنۍ خبري غړای کوربه موز هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې اورئ چې د بلوچستان شی هزارګان دوی ته د ورپې خومنيتي ستونزو لکبل قانوني او غیر قانوني نګوري خل دغه صوبې بهر ته د وتلو لارې لټوي. په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي تازه پیښو پاړه هم اورئ. دغه راز د پاکستان د داخله چارو د وزیر سرګندونې هم درورو چې د لشکر جنگوي پر ضد د عملیاتو خبرې کړې ده. یو شمېر نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. خو په پیل کې ورزو شاهین بنری ته چې خبرونه ترنه وایي.
ستلم شه لومبه مهم خبرونه د بلوچستان د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالحالق هزاره وایي له 1300 کلونو راهیسې د هزاره قبیله زرګونه کسان په هدفي وجنو کې وژل شوی دي. دا پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک ویلی په پنجاب کې لوی لوی ترهګر پټ دي. خو پنجاب حکومت د ترهګرۍ په مخنیوي کې د مرکزی حکومت سره مرسته نه کوي. او په کراچۍ کې بیګا د شپې د تشدد په تازه پیښو کې 8 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وایي له 1300 کلونو راهیسې د هزاره قبیلې زرګونه کسان په هدفي وجنو کې وژل شوي دي. عبدالخالق هزاره پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د هزاره قبیلې د 1 لک نه زیات کسان نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي.
1200 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 3000 کے زیادہ جو ہے
لدول سو زیات ہزارگان وزل سوی او تردری زر زیات تپسی وی دی پزرگونا مشومان یتیم سوی او پ سلگونا شزی کونڈی سوی دی او دا لڑی لا ہم درے دلی ندا او لا ہم روانہ دا دا ہر سا زمجدا ہدپی وجنو پترس کی سوی او ستاسو ترمختی
عوام کے سامنے اور اپ میڈیا کے سامنے.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي د نامنې لکبلا په ناقانونه توګه نور هیوادونو ته تلونکي شاوخوا 2000 هزارګان د سمندر اوبو وړي دي. د بشری حقوقو نړیوالو او قومي ادارو په دې ورستو کې د هزارګانو پر وجنو اندېښنې ښودلي او له حکومت یې غوښتلي چې دوی لا تحفظ ورکړي. دا پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک ویلی په پنجاب کې لوی لوی ترهګر پټ دي. خو پنجاب حکومت د ترهګرې په مخنیوي کې د مرکزی حکومت سره هیڅ مرسته نه کوي. د خالی پورز مظفرګړ او اسلام آباد کې دوه بلابلو دستورو ورستو خبريالانو ته د وینا په وخت رحمان ملک زیات کړه.
لشکر جنگوی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یا سرنڈر کر دینا چاہیے یا حکومت پنجاب کو ان پہ ایکشن لینا چاہیے.
د لشکر جنگوی چې هر څومره خلق دی هغوی دی یا سلامی شي یا د پنجاب حکومت د دوی خلاف کاروائی وکړي. او دا خبره ایواز د پنجاب نه بلکې ما سن بلوچستان او خیبر پختونخوا حکومتونو ته هم کړی دا. نورې صوبې په دې حکم عمل کوي. ما دا خبره هم کړی دا چې که پنجاب په دې عمل نه کوي نو بیا به زه دا کار ایف آئی اے ته حواله کړم او رینجر او پیرا ملٹری فورس به استعمالوم.
د پنجاب د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون چارواکو د کورنیو چارو د وزیر بیان رد کړی او ویلی دی پنجاب د ټولو نه پورم نه صوبه دا او رحمان ملک دی د خپلو ناکامیو تورونه په پنجاب نه پورې کوي. په کراچۍ ښار کې بیګا د شپې د تشدد په تازه پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د تشدد یو پیښه د ښار په پښتون میشت سیمه فرنټیر کالونۍ کې بیګا شپې رامنځته شوه کله چې وسلوالو په یو کلینیک کې ناز ډاکټر وواژه. د پښتون سټوډنټس فیډریشن چارواکي وایي وژل شوی تن ډاکټر پاینده خان نومېده او نوموړی د دغه تنظیم د سند څانګې ستر سکتر و. د تشدد نورې پیښې د ښار په کورنګۍ کراسنګ لیارۍ ډیفنس لیاقت آباد منګوپیر او کھڑا مارکیټ کې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په وینا اووه نور کسان پکې وژل شوي دي. د بلوچستان په پسنی سیمه کې نامعلوم وسلوالو شپږ مزدوران وژل دي. د پولیسو له وینا سره سم پیښه نن سهار له پسنی 1.5 کیلومتر لرې په شادی کور سیمه کې شوې ده. د دوی په خبره شپږ واړه مزدورانو په یو تعمیراتي کمپنۍ کې کار کاوه چې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې. پولیس وایي ټول وژل شوي د ژوب اوسیدونکي دي. د پیښې پړه لا چانه ده منلې. په جلال آباد ښار کې نن د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د ملي امنیت دوه تنه ساتونکي وژل شوي او درې ژوبل دي. د ننګرهار د امنیه قوماندانې ویان حضرت حسین مشال ریډیو ته ویلي د جلال آباد ښار د نارنج باغ سیمه کې د ملي امنیت په دویمې او پنځمې امنیتي حوزې یو ځانمرګي برید شوی. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې د یادې پیښې پړه منلې ده. د پکتیکا ولایت د جنخیلو په ولسوالۍ کې له وسلوالو سره په یو انخته کې شپږ تنه سیمه ییز پولیس ورک شوي هم دي. دا لوګر ولایت د امنیه قماندانې امنیت امر سمنوال رئیس خان مشال لري ته ویلي نن سهار د لوګر ولایت په کلنګار او برکی برک ولسوالۍ کې په دوو جلا جلا ځانمرګي په کلنګار او برکی برک ولسوالۍ کې دوه جلا جلا ځانمرګي بریدونه ترسره شوي چې پکې څلور تنه پولیس ټپیان شوي او دوه تنه برید کوونکي له منځه تللي دي. وسوال طالبانو دواړو پیښو پړه منلې او ادعا کړې چې په یادو بریدونو کې ګڼو داخلي او بهرنیو سرتیرو ته مرګ جوب لاړولې ده. بلخوا د کابل پولیس وایي دوه تنه مشکوک کسان چې په موټر کې سوارو د کابل د شیرپور په سیمه کې لا منځه وړي. پولیس وایي چې لا نه د معلومه وژل شوي کسان څوک دي او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د جنوبی یورپ او د منځنی ختیځ نهو هیوادونو ته د وزیر په توګه خپل لومړی سفر پیل کوي. جان کیری درې اونۍ وړاندې د بهرنیو چارو د وزارت څوکۍ ترلاسه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ ویلي کیری د سفر ته د بیلابیلو نظرونو د اورېدو د سفر نوم ورکړې. کیری به لندن، پیرس او روم ته هم ځي او هلته به شام سره د مرستو پاړه له مخالفو ګوندونو د مشرانو سره لیده کاته کوي. جان کیری به په مصر کې له چارواکو سره د سیاسي مشاورت د عمل پر مخ بولو او پر اقتصادي اصلاحاتو خبرې کوي. نوموړي به د سعودي عرب وروستو قطر کې د مارچ په شپږمه نیټه خپل سفر پای ته ورسوي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د بلوچستان شی هزارگان دوی ته د ورپېخو امنیتی خطرونو له کبله قانوني او غیر قانوني دواړه لارې لټوي چې له دغه صوبې بهر ته وځي.
پخوا کې یو نظری وا چې خلک د خپل ژوندو سمیدنګ دپاره د باندې آسټرلیا یا یوروپ یا نور ملکو ته روان ده. دلته د مسله سکیورټی ده.
د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک له پنجاب حکومت غوښتي چې د لشکر جنگوي پر ضد عملیات وکړي. د نوموړي غوښتنه د چارو یو څېړونکي هم تاییدوي چې وایي د ستونزې اصلي مرکز پنجاب دی.
لشکر جنگوی بیس چې دی هغه پنجاب دی، هغه بلوچستان نه دی. او په پنجاب کې به کریک ډاون کول غواړي، د پنجاب نه به دا سیزونه رامینې کول غواړي.
او د افغانستان په جلال آباد کې د ګلپاڼې د سندرو مینوال زیات شوي دي. او دا هم د خبرونه اولنې ریپورت اوریدونکو. په بلوچستان کې هزارگان وایي په 1300 کلونو کې تر 1200 زیاتو هزارگانو تر وژنې او د زرګونو د ټپي کېدو له کبله په زرګونو کسان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د هزارا ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزارا له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویلي د دوی له شمیر سره سم 100,000 کسانو کوټه پریښې ده. د بشري حقوقو فعالان وایي تر 2000 زیات هزارگان چې په ناقانونه توګه نورو هیوادونو ته تلل په سمندر کې ډوب شوي دي. فعالان په دې اړه اندېښنه ښیي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په ریپورت کې.
په بلوچستان کې د هزارا ملتپاله سیاسي ګوند هزارا ډیموکراتیک پارټۍ مرکزی صدر عبدالخالق هزارا مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل له 1300 کلونو راهیسې د هزارا قبیلې په سلګونه کسان د هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوی دي.
1200 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 3000 کے زیادہ جو
ہے لدولسو زیات ہزارگان وزلسوی او تردریز رزیات ٹپسوی دی پزرگون ماشومان یتیم سوی او پ سلگون شزی کونڈی سوی دی او دا لڑی لا ہم دریدل نہ دا او لا ہم روان دا دا ہر سا زمجدا ہدپی وژنو پترس کی سوی او ستاسو ترمختی
عوام کے سامنے اور اپ میڈیا کے سامنے.
عبدالخالق هزارا زیاته کړه د دغه وځي لوجي په زرګونه کسان غربي هیوادونو او پاکستان کې دننه نورو سیمو ته پکړه کولو مجبور شوی دی. شاوخوا 100,000 هزارا وګړي له کوټي کډه کړې او د ځینې نورو راپورونو له مخې دغه شمېره تر 200,000 زیاته ده. دغه وخت هم زموږ په کورونو کې مندي او پلرونه خپل جایدادونه، شتمنۍ او خپل جیولري یا زر په سنسه طریقه خرڅوي او خپل بچیان دې ته مجبوروي چې نورو هیوادونو ته ولاړ سي. وجه دا ده چې دلته دوی ته هیڅ انصاف نه معلومیږي او دوی دلته د شګړنې هیڅ امید نه ویني. بلی خواتا کسا هم حکومتی چارواکی پا بیا بیا ویلی چه دوی دا هزارگانو دا ساتنی لپاره همیش حسی کوی مگر پخپلا هزارگان او دا بشری حکونو اداره پردغو حکومتی ادعاو یکین نکوی. پا بلوچستان که دا پاکستان بشری حکونو اداره یا ایچ آر سی پی مصر طاهر حسین ایڈوکیت وای دا هزارگانو پروراندی یا دا وضع واقعی هم دا اندیشنه ورده.
دا پنزا تیره پنزا کالکیش پا غیر قانونی لیارا کسان تلی دی پا دا کسان کی دوزر کسان پا کشتیو پا غا پا وہ دوبسوی دی پا دریابو کی بیا پا دغ مائیگریشن کی بیزنس کمیونیٹی افسران غٹ غٹ افسران دی دا سٹوڈنٹسو دیر غٹ تعداد تا اقوام متحدہ تحرر چاہتا چورکو دا رپورٹ کی نم شامل کردی دا خبری چی دا دیر تشویشنات خبر دا
طاہر حسین ایڈوکیٹ زیاد کڑا دا ہزارگانو لارخا نورو حیوادونو تا کڑا کول یوازی دا شہ زوند لپارا نا بلکہ بل مهم و ضروری مقصد لپاروی
بخوا کی یو کنسپٹ وا یو نظریه وا چې خلق د خپل ژوند سمیدنګ د پاره د باندې استرالیا یا یورپ یا نور ملکو ته روان ده. دلته د مسله د سکیورټی ده.
یاد دوی بلوچستان کې لسه مودې راهیسې شیا مسلکه هزارگان د فرقیزې شخړې پترس کې په نشه کېږي او پر دوی د زیاتره بریدونو پړه وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي په غاړه اخیستې. هزارگان وایي د دغې وضعې له وجې په زرګونه کسان نورو هیوادونو ته کډه کړې او لا هم د کولو په حال کې دي.
د نیاز مساخیل پر رپورٹ کې واوریدل چې د کوټه شی هزارگان د دغه خار پر خودو ته اړ شوی دی. بلې خواته اوریدونکو د پاکستان په ستر کاروباری او صنعتي خار کراچای کې لتیری وی مدیرای سي د تشدد پیښې دوام لري. ځای پولیس وایي د خالی و اتوار په منځنۍ شپه د خار په بیلابلو برخو کې اته کسان وژل شوی دی. دوی زیاتوي پوجل شو کسانو کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن جنرال سیکرټری ډاکټر پاینده خان هم شامل دي. له کراچای څخه ظفر کریمی پر رپورټ لري.
پولیس وای د تشدد یو پیخه د خار په پختون غړمیشته سیمه فرنټیر کالونی کې هغه وخت مخې تراغله کله چې نامعلوم وسلوالو په یو کلینیک ډزې وکړې او په کلینیک کې ناس ډاکټر یې وجلو. د پختون سټوډنټ فیډریشن چارواکی وای وجل شوی تن ډاکټر پاینده خان نومیدو او نوموړی د دغې تنظیم د سین څانګې جنرال سیکرټری وو. د یاد ګوند پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند د ملیر ضلع د اطلاعاتو سیکرټری یاسر کونډي د پیښې په اړه وایي
دو نام پاینده خان و دکتر پاینده خان و دی پا شاید تاون خیر چوک در قبل سر از ده کلینیک تی پا خپل کلینیک که ناس و پا کلینیک که پیخ بایستر اغلی دا داورو راسلا دا سوات و سیدون تی دا پختون چونم فیدریشن دا سین سا دستر سی گرد را دا چی کلان ای تعلیمی دورا شورا کرده دا پختون سیدن سر گرد او پروس پوری پختون سیدن سر دا پار حالی زلی کونه.
د یاسر کونډي په خبره د وجل شوی ډاکټر پاینده خان مړی نن یعنی د اتوار په مازیګر د هغه پلرني کلی سوات ته لیږدولی شي. د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې مشر سنیټر شاهی سید د ډاکټر پاینده خان وجنه په سختو ټکو کې غندلې ده. د یاد ګوند د صوبایي سیکرټریټ باچا خان مرکز کراچۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په کراچۍ کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د عوامي نېشنل ګوند او د پښتنو زده کوونکو د تنظیم پښتوني صف غړي او مشران وجل کېږي او هم دوی ته د قلنګونو لپاره پرچی ورکول کېږي. په خبر پاڼه کې د سین صوبې لالا وزیر د پاکستان له ولسمشر او ډومبي وزیر څخه غوښتنه شوې چې په دې برخه کې د ناقانونه ګرځول شوو ګوندونو په ضد کاروایي وکړي. د ډاکټر پاینده خان د وژنې پړه د دې رپورټ تر جوړونې کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. خو د دې نه مخکې په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د ځینو غړو د وژنې پړې ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکي طالبان پاکستان منلې دي. د تشدد یوه بله پیښه د ښار په کورنګۍ کراسینګ سیمه کې مخې ته راغلې ده چې د پولیسو په وینا د سیمې د جومات امام محمد امین پکې وژل شوی دی. د اهل سنت والجماعت ویان تاج حنفي مشال ته ویلي وژل شوی ملا امام د دوی د ډلې سرګرم غړی وو. د تشدد نورې پیښې په لیاري ډیفنس لیاقتآباد منګوپیر او کډه مارکیټ کې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په وینا شپږ نور کسان پکې د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې دا خوډه پیښې دوام لري چې زیاتره یې فرقیزې سیاسي او ژبنۍ بڼې لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو د پاکستان داخله وزیر رحمان ملک یو وار بیا پنجاب حکومت د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو د همدردۍ لپاره تورن کړی دی او غوښتنه ترې کړې ده چې د لشکرې جنګوي پر ضد عملیات وکړي. د رحمان ملک د بیان په هکله نور تفصیل اسلام آباد د خپل همکار ریاض مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د خالی پورز اسلام آباد او مظفرګڑھ کې دوه ځان لزان له دستورو رستو میډیا سره خبرو کې داخله وزیر رحمان ملک وی چې استخباراتي ادارې ډېر ښه کار کوي او د دوی په کارکردګۍ نیوکې ابستی. د ده په وینا پنجاب حکومت د ترهګرې مخنیوي کې هیڅ قسمه مرسته نه کوي او دا وخت هم لوی لوی ترهګر پنجاب کې پټ دي. د کلدم تنظیمونو په حق لا د رحمان ملک وینا وا
لشکر جنگوی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یا سرنڈر کر دینا چاہیے یا حکومت پنجاب کو ان پہ ایکشن لینا چاہیے.
د لشکر جنگوی چې هر څومره خلق دی هغوی دی یا سلامی شي یا د پنجاب حکومت د دوی خلاف کاروائی وکړي. او دا خبره ایوازې د پنجاب نه بلکې ما سند بلوچستان او خیبر پختونخوا حکومتونو ته هم کړی دا. نورې صوبې په دې حکم عمل کوي. ما دا خبره هم کړی دا چې که پنجاب په دې عمل نه کوي نو بیا به زه دا کار ایف آئی اے ته حواله کړم او رینجر او پیرا ملٹری فورس به استعمالوم.
پھر میں یہ لیڈ رول ایف آئی اے کو دوں گا رینجرز کو اور پیرا ملٹری فورسز کو یوز کر کے.
خو بل طرف تا وخت په وخت مسلم لیگ نون د داخله وزیر تورن ردوی او وای چې دا وخت تر ټولو پرمنه صوبه پنجاب ده. رحمان ملک دی نورو صوبو کې د ترهګرې پیخو او خپلو ناکامو پټولو الزام په پنجاب ناچوي. پنجاب کې د ترهګرو په حق لا د مرکزی او صوبایي حکومتونو د متضاد بیانونو او د دې د حقیقت په اړه مو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال سلیم احمد نه تپوسو کو نو دوی
لشکر جنگوی بیس چې ده هغه پنجاب ده هغه بلوچستان نه ده. په بلوچستان کې کومه د فوج راتلو ډیماند کو په کار دي چې بیا موږ په پنجاب کې وکړو خاص طور په سایه کې بیلټ وکړو او الته کې موږ کریک ډاون وکړو په دیو باندې هله بازار امینی کې او په پنجاب کې وکړو کریک ډاون کول غواړي د پنجاب نه بداسي زونه امینی کول غواړي.
بل طرف ته د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر صاد محمد د رحمان ملک بیان سیاسي ناربلی او وایي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې مرکزی حکومت هر ځای کاروي کولی شي. د زیاتوي
کو دې کاروي کې د سره پنجاب کې رینجر شته کنه دې خپل رینجر استعمال کی اغي تر تربیت ور کی اغي تر دغه اسلحه ور کی اغي تر نور وسایل ور کی نو د یو ځای کې داسې یو ځای کې عملیات رینجرز والا کوي نو د پولیس واغې ته دریږي ته چې مکه وي نو ما په خیال باندې کې سیاست زیات ته دا طریقې سره نه کیږي دا کوم طریقې چې دی اختیار کړی دا ډېره پیچیده مسله ده ډېره پر ډېر لوی سوچ او فکر پکار دی.
د ذکر وړ ده چې پاکستان کې اکثر په شیعهګانو د شوي بریدونو پلان لشکره جنگوي په سر اخلي او د دې تنظیم مشر ملک اساق سوسو زلا نیولې شوی هم دی خو وروستو د ناکافي ثبوتونو په بنیاد عدالت خوشی کړی دی. دا د هم یادوي چې د وروستیو کې د کوټې پیښې وروستو پنجاب حکومت ملک اساق په کور کې نظربند کړی دی. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو افغان امنیتی چارواکي وایي نن په ننګرهار او لوګر ولایتونو کې د ځانوژونکو کسانو په حمله کې درې امنیتی سرتیري وژل شوي پنځه نور ټپي شوي او په کابل کې بیا ځانوژونکي حمله کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې وژل شوي دي. دغه حمله په اړه چې تقریبا په یو وخت تر سره شوي له کابل معصوم میوند رپورټ راکوي.
افغان امنیتی چارواکي وایي په کابل او جلال آباد کې د ځانوژونکو حمله کوونکو هدف په ملي امنیت پورې مربوطې ادارې او په لوګر کې د حمله کوونکو هدف د امن نظم د پولیسو ریاست وو. په جلال آباد کې هم د ملي امنیت پورې مېلمستون ځانوژونکو حمله شوی چې امنیتی چارواکي وایي د استخباراتو دوه کسان په دې حمله کې وژل شوي درې نور ټپیان دي. په همدې ورځ د لوګر په مرکز پولی عالم کې د امن نظم د پولیسو پر یو مرکز هم ځانوژونکو حمله وشو چې چارواکي وایي یوازې یو پولیس پکې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د کابل امنیتی چارواکي وایي چې د شمه د ورځې په سهار یې په دې شهر کې وزنوجونکو حمله کوونکو ورسره تر هغه واجه چې غوښتل یې د ملي امنیت په یوه اداره حمله وکړي او تر حملې مخکې د ملي امنیت پر سرتیرو ډزې وکړي. د کابل د امنیت قمندانې مرستیال داود امین د پیښې په ځای کې خبر اعلان وکړ. ویل
په ساحه کې شما وینئ صحیح
دا د وزیر اکبر خان د شیرپور سیمه ده. دلته د امنیت ریاست مخې ته یو وزنوجونکو حمله کوونکو چې د چاودیدونکو توکو یو پراډو ډول موټر او د حملې واسکټ هم ورسره وو غوښتل چې یو وزنوجونکو حمله وکړي خو نه کمرغه زمونږ د امنیتی کسانو لخوا پر وخت ووژل شو.
ځانوژونکو حمله کوونکو یو ځوان د خپل چاودیدونکو توکو موټر د کابل شهر د وزیر محمد اکبر خان او شیرپور ترمنځ عمومي کوڅې ته رسولی وو. دا د کابل شهر تر ټولو مهمه ډیپلوماټیکه سیمه ده چې په جدي ډول د امنیتي ځواکونو او امنیتي کیمرو لخوا څارل کیږي. خو دغه کس توانېدلې و چې د سیمې ته ځان ورسوي. په سیمه کې عیني شاهدانو د دې پیښې په اړه ویل
اول خو فایر وشو موږ دروازې را بسګل دلته نه پرته سودا ورکولا چې ډز جوس شو تقریبا یو لس دقیقو لپاره ډز یو نفر ویشته درې نفر تښتیدلی او سره د یو کورولا یو شنه کورولا پوسو شین رنگ کې کورولا مر سره غم تختیدل
زه نور نه پیګم خود مسلمان دا کار نه نور نشان ناروا دي ناروا دې به تاثیر کې کاروبار منی روزگار منی دې خلکو منی دای دې مسلمان کار دان دسته لار ته بخار کې عملو کو بی ګنا وزه څار څوګه دا مسلمان د خوش بد کې دکه به کراچوان مړي دکه به باسکل والا مړي دکه به غریب سره
وسلوال طالبانو د جلال آباد په حمله کې د څپار لسکسانو او د لوګر په حمله کې د شاوخوا شلو پولیسو د وژل کېدو ادعاوې کړې دي خو همدې ته چارواکو د ادعاوې نه دي تایید کړې د 2012 میلادي کال د اپریل په میاشت کې هم په یو ورځ په کابل جلال آباد لوګر او پکتیا ولایتونو کې وسلوال مخالفینو پر امنیتي ادارو حمله وکړې چې وڅلوړت کسان پکښ ووژل سو او نږدې اویا تنه نور پکښ ټپیان سو
په افغانستان کې شوې د نننۍ او ځانوجونکو حملو په اړه مو د معصوم میوند رپورت واورید او اوریدونکو ویل کیږي له هغه راغې چې د وسلوالو طالبانو لپاره د ځانمرګو برید کوونکو روزونکي قاري حسین او یو بل د بمونو جوړولو ماهر سړی بدر منصور وژل شوی د طالبانو ځانمرګي برید کوونکو په خپلو کړنو کې زیاته بریا نه ده ترلاسه کړې خو ځینې څېړونکي بیا په دې اند دي چې طالبان اوس د ترهګر بریدونو لپاره خپل تګلاره بدله کړې ده په دې اړه ورو د مجید بابر دا رپورت
په دې وروستو کې د وسلوالو طالبانو لخوا چې په پیښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې چې کوم ځانمرګي بریدونه پلان شوي ول د دفاعي سیډونکو په نظر اوس په هغه کې هغه مهارت نه ترسترو کیږي کوم چې سو کلونه مخکې تر نظر کېدو په پیښور کې د پاکستانی پوسټ په خوانی بریګډیر اسد منیر وایي چې کله نه د وسلوالو طالبانو هغه مهم کمانډر قاري حسین چې ځانمرګي برید کوونکو ته یې روزنه ورکوله وجل شوی دی د وسلوالو طالبانو لخوا مختلفو اهدافو ته لیکدول شوی ځانمرګي برید کوونکو په خپل مقصدونو کې بریا نه ده موندلې
دا پېښور باندې چې راغلی پلان خو ما او چې کوم د جلال آباد کې کړو جلال آباد کې د ناکام شو هغه طالبان دی عمر مولا عمر او دلته ناکام شو خو هغه دا وجه چې دی دا ادارې چې دی د خپل خپل سیکورټی لیکوټی ټیک کړی دا کاری چې یو کنا او تکړه سړی وایو خو ځال چې کله ناغه ډول کې ودل شوی دی نو هغې نه پسته دی دا والله کاروایي لکوټې په مشکي دا خیبر پښتونخوا کې کوي خو نورو علاقو ته چې ځي نو دا نه شي کولی دی
خو په پېښور کې د جرمونو او د تشدد د پېښو خبریال جان افضل بیا وایي چې کله نه د وسلوالو طالبانو لخوا د بمونو جوړولو ماهر بدر منصور او د ځانمرګو روزونکي قاري حسین وجل شوی دی طالبانو خپل کړنلاره بدله کړې ده او د ده په نظر اوس هغوی په هدفي وجنو زیاته توجه مرکوزه کړې ده
کوم ټارګټ کړی دی مثال خبره هغه بشیر بلور ټارګټ نو هغه مطلب لګ لیټ شو غواړي هغه سب تور سره دا څنګه هغه پولیس افسرانو کوم چې طالبانو خلاف څوک چې الرټ وو ډیر زیات او چا چې ډیر هغه کول هغه تاسو وګورئ چې مطلب هغه خپل مقصدونو کې کامیاب شوی دی زما په خیال چې مطلب تاسو خیال باندې علاقه چې یاره دهشتګردی کم نه ده هغه خپل یو ټارګټونه دی هغه خپل ټارګټ هغه چې سو وګواري هغه ټارګټ ته هغه خپل اسانه ورسی
دفاعی چارو کارپو پخوانی بریگیډیر اسد منیر زیاتوی چې د پاکستانی طالبانو د کمزوري یو بل وجه د امریکایي ډرون الوتکو بریدونه هم دي
د تباکري اصلي ډرون دی فوجین کو دی وستو زلونه خدای نارت کې چې دی کمزوري شي نو هغه دی غټ غټ لیډران مشران او د القاعده د آی ایم یو او د طالبانو دی ډرون په حمله کې مړ شي نو چې لیډر مړ شي نو هغه باندې فرق پریوزي پاغه پنجین کې فرق پریوزي او ډرون ما خپل خیلدار کې دی ډېر غړي ډېر خطرې کې سره دی د رکړې ټارګټ کړی دی او د دې غټ غټ لیډران هغه کې مرګي تقریبا او یا چکم دی منلي دي طالبانو القاعده او نورو داسې تنظیمونو چې لیډران مرګو نه غي کمزور کیږي
د پاکستان د حکومتي وینا تر مخه تر دا مهال وسلوال طالبانو په دغه هیواد کې صد پاسا سلويخ زره عام وګړي په بیل بیلو پیخو کې وجلي په زرګونو نور یې جوبل کړی او په لکونو نور یې بے کور کړی دی
د مشال ترڅنګ وسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
اوریدونکو د پاکستان د مرکزی حکومت د دې پریکړو په خبرګون کې چې د غازی بروتا ډیم او باسین نه بعد پنجاب خار پنڈای او سرخار اسلام آباد ته نور اوبور کول کیږي او د اٹک په سینبا ډیم جوړوي د خیبر پختونخوا حکومت او د صوبې یو شمېر غیر سرکاري تنظیمونو سخت مخالفت ښودلې دي او وایي د پښتنو په وسایلو د نورې صوبې او مرکز قبضه نه کوي په دې اړه نور له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې
دا خیبر پختونخوا سین اباسین او توربیلی ډیم نه سرخار اسلام آباد او پنډی خار ته د اوبو ورکولو او د صوابه غازی بروت اډیم نه پنجاب لپاره د نور اوبو ورکولو او د غرنګ په اټک سین باندې د کوړو ډیم جوړولو دا مرکز د منصوبو پزت د پختونخوا حکومت او یو شمیر غیر دولتي تنظیمونو او قام پرست ګوندونو اواز اوچت کړی دی او دوی وایي چې دا د پختنې خورې پزت یو بل سازش دی. د لړکې د پختونخوا حکومت هم د دغه منصوبو مخالفت کوي او وایي چې دوی به په کونسل آف کامن انټرست یا د شریکو مفاد تو کونسل کې دا شخړه اوچتوي. دغه رنګ په پیښور کې یو غیر دولتي سازمان وطن تنظیم مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې په دې لړ کې سوسو غونډې هم کړې دي او د دې پسد باندې هلې ځلې کوي. مشال ډېډو ته وویل چې اوبه ټولې د پښتونخوا دي خو له تېرو 15 کالو راسې دوی ته دې کې ډېره کمه برخه ورکړې کیږي او د دې فائدې ټولې پنجاب ته ځي.
پاکستان د قابل کاشت ځمکه 0.38% د پاکستان موجوده 50% برآمدات دا د زراعت د وجه نه کیږي. نو د پښتون په دې کې 1% ایسا نشته. د پاکستان نیم روزګار د زراعت د وجه نه دی. د پښتون په دې کې صرف 0.38% دی. نو دا اباسین چې زمونږ سره تیریږي دا خوده راکړی دی. دا درنه وړی دی.
دا رنګ د بل تنظیم پښتون اویرنس موومېنټ عمومي سکتر شاب خټک وایي
د اسټابلیشمنت دا فیصله ده چې دا اباسین د اوبو نه به راول پنډۍ او اسلام آباد ته دی د سکل اوبو ورکوي او هغه ډېر لوی مقدار کې اوبه دي. د پښتنو وسایل او د پښتنو اوبه د پښتنو خاوره د دې لوټ مار د تیرو 15 کالو نه داسې روان دی لکه چې دا ډوسه خبره نه او یا لکه چې دا پښتانه خاوره د پنجاب کالونی وي.
بلخوا په دې باب لباندې 13 یو شوی سیمینار ته د خیبر پښتونخوا حکومت ویان میافتخار حسین ویل چې مرکزی حکومت چاره هم داسې نشي کولی چې د 13 ترمیم وروسته په خپل باندې داسې قسمه پریکړه وکړي.
غازی بروت دا خبره وکړه چې کوم معاهده شوې ده د هغې خلاف ورزي ده د دې سپین د کم کړی شي او دا دې په هغه ځای کې دوباره سین ته واچولې شي چې کوم زموږ رایټ دی زموږ حق دی او بیا خاص کر دا چې که داسې منصوبه وي چې هغه د اوړي ډیم دپاره وي هغه چې بیخي سل پسل د کالاباغ نه ډېر زیات تاوان لري او خو په چې کالاباغ نه منو نو هغه به څنګه منو چې دا کوم د پنډۍ او د اسلام آباد د اوبو خبره ده. دې سره مونږ هم چې کوم دی نه اختلاف کړی دی او په دې بنیاد هم کړی دی چې هغې د کوم اوبو حصه غواړي
یادونه ولدا چرغه سرکاري تنظیم وطن ویلفیر سوسایټي مشر ډاکټر سید عالم مسعود میناوه چې ملک ته 80% اوبه پښتونخوا ورکوي خو ولې دوی ته پکې 40% برخه ورکړی کیږي. نو همدغه وجه راچې ډېرو وسایلو باوجود هم په پښتونخوا کې غربت او بیروزګاری ډېره زیاته ده.
د شبیلجان رپورت مور د اوریدونکو د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی چې د پارلیمان غړي د خپل تعلیمي اسناد زر تر زره د تصدیق لپاره له هایر ایجوکیشن کمیشن سره جمع کی چې د غراز د سپریم کورټ د فیصلې پر وړاندې د تصدیق کولو عمل مکمل کړل شي. احمد الله علی اسلام آباد تفصیل لري.
الیکشن کمیشن د پارلمان غړو تعلیمي اسنادونو تصدیق لپاره ورکړ شوې موده تر یوې هفتې نور غځولې ده او ویلي دي چې پارلمان غړي دې تر راتلونکي اونۍ پورې خپل تعلیمي اسناد هایر ایجوکیشن کمیشن سره جمع کړي. د الیکشن کمیشن یو چارواکی خورشید عالم مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې تر دې دمه د 40 تر 45 پورې غړو خپل تعلیمي اسناد د تصدیق لپاره هایر ایجوکیشن کمیشن کې جمع کړي دي او پاتې ممبرانو ته هم ویلې شوی دي چې خپل تعلیمي اسناد دې زر تر زره جمع کړي چې د سپریم کورټ فیصلې پر رڼا کې د اسنادونو د تصدیق عمل مکمل کړي شي. نوموړي زیاته کړه
چې کوم لیټر دوه لیکل شوی په 7 تاریخ باندې نو په هغه کې وو ته ویلو چې په 15 ورځو کې دهن دن جمع کړي په 7 تاریخ لیکل شوی دی. دا غیر چې لکه ته بیا هغه ډیډ لاین ډیټرمن کې کنه نو هغه لکه چاته په 10 ملوشه دی بیا 25 دی خو چاته په 12 ملوشه بیا 27 دی. نو داسې لکه ویل شي چې لکه د روان هفته چې ده کم از کم دا ورته میلاو ده. موږ صرف د هایر ایجوکیشن کمیشن یو قسم مدد کوو ځکه چې سپریم کورټ الیکشن کمیشن ته ډایرکشن ورکړی خو ویریفیکیشن خو د هایر ایجوکیشن کمیشن کار دی. هغوی ته په هغې کې څه مشکل دی موږ د هغو هیلپ کوو چې هغوی ته لکه ریکوست کړو چې تاسو د پارلیمنټي سه ووایه چې زموږ تر لکه کوپریټ کړي هغوی د ډاکومنټ سره.
مشال ریډیو کلا د خورشید عالم نه تپوس وکړو چې د پارلمان کم غړي په مقرره موده کې خپل تعلیمي اسناد جمع نه کړي نو په ضد به الیکشن کمیشن څه کاروایی کوي. نو نوموړی وایي
دا غیر واره خبره ده چې الیکشن کمیشن په یو میټینګ کوي او څه فیصله بیا کوي چې لکه د دې واره کې نیکسټ څه اکشن وره بل لم په دې خبره ده چې سپریم کورټ تم خبره اتلی شي چې کوم کسان کو اپریشن نه کوي الیکشن کمیشن به سپریم کورټ انفارم کړي چې دوه نور ویریفیکیشن وکړو او دوه نور کوم مشکلات شي سپریم کورټ نو بیا څنګه ډایرکشن اخیستل کېږي.
یاد دی چې الیکشن کمیشن ویلی چې 15 ورځو کې د نن د پارلمان غړو خپل تعلیمی اسنادونه د تصدیق لپاره هایر ایجوکیشن کمیشن کې جمع نه کړل نو اسنادونه به جعلی تصور کړی شي. د الیکشن کمیشن په دې بیان په قومي اسمبلی کې حکومتي او اپوزیشن غړو د خفګان څرګندونه کړې وه او دا یې د پارلمان سپکاوی بللی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د احمد الله له دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته راورسېدو. له شاهین بنیري بعد خبرونو لنډیز وورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د بلوچستان د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وایي له 1300 کلونو راهیسې د هزاره قبیلې زرګونه کسان په هدبي وژنو کې وژل شوي دي. نوموړي مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي د هزاره قبیلې د 100,000 نه زیات کسان نورو هیوادونو ته په کډه مجبور شوي دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک ویلي په پنجاب کې لوی لوی ترهګر پټ دي، خو پنجاب حکومت د ترهګرۍ په مخنیوي کې د مرکزي حکومت سره هیڅ مرسته نه کوي. په کراچۍ ښار کې بیګا د شپې د تشدد په تازه پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د تشدد یو پیښه د ښار په پختون میشته سیمه فرنټیر کالونۍ کې رامنځته شوه چې پکې یو ډاکټر پاینده خان وژل شو. د بلوچستان په پسنی سیمه کې نامعلومو وسلوالو شپږ مزدوران وژلي دي. د پولیسو د وینا سره سم پیښه نن سهار له پسنی 1.5 کیلومتره لرې په شادی کور سیمه کې شوې ده. په جلال آباد ښار کې نن د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د ملي امنیت 2 تنه ساتونکي وژل شوي او 3 ژوبل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشال لیدو ته ویلي د جلال آباد ښار د نارنج باغ سیمه کې د ملي امنیت په 2مه او 5مه امنیتي حوزه ځانمرګي بریدونه شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د جنوبي یورپ او د منځني ختیځ 9 هیوادونو ته د وزیر په توګه خپل لومړی سفر پیل کوي.
د خبرونو لنډیز مول شاهین بنیري ووري. د اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی ل ریاض مساخیل اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارېی د الیکشن کمیشن لخوا د جعلی ډیګرو په معاملہ اسمبلی ته لیکل شوی خط باندې لیکلی دی. د کې جنگ ورځپاڼه وایي چې د چیف الیکشن کمشنر لخوا په 1 فروری لیکل شوی خط کې ویل شوی چې ک 209 غړو 15 ورځو کې د خپل تعلیمی اسنادو تصدیق نکړو نو دا به جعلی وګڼل شي. د دې وروسته قومي اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر چودري نثار علي خان او د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا په دغه خط خفغان سرګن کړو. ادارې زیاتوي چې تو چیف الیکشن کمشنر چودری نثار سره په ټلیفون خبرو کې وې چې د خپل ډیډ لاین واپس اخلي، خو بیا به هم د ډیګرو د تصدیق معاملې روان وي ځکه چې وسره د سپریم کورټ په حکم عمل شي او آرټیکل 25 او 23 هم یقیني شي. اداریا خیره کې وایي چې مسلم لیگ نون په حکومت تور لګوي چې دوی د سپریم کورټ په فیصلو عمل نه کوي او نن چې په خپل په سر راغله نو په هغه خفګان سرګند کړو. دغه وخت چې باید چودری نثار علی خان د دې ګام ستاینه کړې و او د سپریم کورټ په فیصلو د عمل درآمد لړکی د الیکشن کمیشن مرسته او ملاتړ کړی وو. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د افغانستان لخوا پاکستان ته د مولوي فقیر حواله کولو غوښتنه رد کول د پوهې نه بهر خبره ده او که افغانستان دغه لړکی دا عذر وړاندې کوي چې د دوانو هیوادونو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې لوزنامه نشته نو بیا دوی نه هغه وخت دا خبره ولې هیروه چې کله یې د پاکستان نه د امن مذاکراتو لپاره د افغان طالبانو خوشي کولو خواست کولو. ادارې وایي چې پاکستان د افغانستان مفاهمتي عمل کې لوی کردار ادا کړی دی او کی دی شی راتلونکو کې هم د غرنګ وکړي، خو د افغانستان دا قسم رویه سره ممکن ده دغه مرستو ته زیان ورسی. اداري اخره کې وایي افغانستان کې د جوړجاړي د پاره چې پاکستان څومره د زړه د اخلاص کار کړی دی باید چې افغانستان هم د غرنګ رویه خپل کړي او کوم لوی فقیر پاکستان ته نور کوي نو کم اس کم پاکستانی چارواکو ته د هغه ته د رسای اجازه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدم کوله پاکستان خبریدونکې ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د پوز د مشر قافله چې کله له یو ځای بل هغه ته ځي نو ټول سړکونه تړل کیږي، خو د هیواد اوسیدونکو امنیت نشي باوري کولای. همداراز د امریکا نېشنل جرنال د هیواد د بې پیلوټ الوتکو پروګرام په اړه په ولیکنه کې لیکي چې د امریکا د کانګرس غړو ته هم د بې پیلوټ الوتکو د حملو په اړه پوره تفصیلات نه ورکول کیږي. د دوړو مقالو مهمه برخه له شاهین بنیري اورو.
ایکسپریس ٹریبیون په خپل اداریه کې لیکي د جنوري د لسمې نه تر پروري د میاشتې د شپاړسمې نیټې پورې په کوټه کې د بمی چودنو په نتیجه کې 102 کسان ووژل شو. لشکر جنگوي ډېر په ویاړ د دې وژنو پړاو منله. آیا د هر څه پوره نه دي چې حکومت د دغه وسلوالې ډلې پر ضد څه ډول ګام پورته کړي؟ ورځپاڼه لیکي د واک په چوکو ناست خلک آیا دومره یېرېدلي دي چې د قاتلانو نوم واخلي او یا د بلوچستان نه تر خیبر پښتونخوا او کراچۍ پورې د مرګ د ګډا مخه ونیسي؟ دغه واکمن یوازې د خپل امنیت په فکر کې دي. د هیواد مشر کوم چې د یو سیاسي ګوند مشر هم دی، د امنیت لپاره دومره امنیتي تدبیرونه نیول کیږي چې کله کله خو د هر څه یو ټوخه ښکاري. ایکسپریس ټریبیون لیکي د فروری په 19 نیټه په یو خبر کې وویل شو چې د فوج د مشر د قافلې د تګ لپاره د پینډې ټول سړکونه د خلکو او گاډونو پاکړې شوی وو. د فروری په 13 یو وکیل د یو فوجي لخوا ووهل شو ځکه چې هغه په لار کې گاډي ودرولې وو کومه چې پاکه ګرځول شوې وه. او تیر کال د دوو پولیس چارواکو سره ځکه بد سلوک شو چا چې په هغه لار د تیرېدو هڅه وکړه په کومه لار چې د فوج مشر تیرېده. دا بے معنی خبرې دي. اداریه په پای کې لیکي هغه خلک کوم ته چې د پاکستان د اوسیدونکو د ژوند او مال د حفاظت معاوضه ورکول کیږي یا خود دغه وظیفې د ترسره کولو همت نه لري او یا یې بالکل اراده نشته. بلخوا نیشنل جرنل په خپل یو راپور کې لیکي سره د دې چې ولسمشر اوباما په خپل سټیټ اف دی یونین وینا کې ژمنه کړې وه چې د ډرون پروګرام به د امریکا د ولس او نړۍ په وړاندې نور هم شفاف جوړوي، خو بیا هم د انتظامیې لخوا کانګرس او د نوموړي د خپل ګوند غړو ته په دغه اړه پوره معلومات نه ورکول کیږي. دوه سرچینو چا چې د ډرون پروګرام په اړه پټ دستاویزات کتلي او یا ترې خبر دي مجلې ته ویلي د دې مزاحمت کې وغټه وجه دا ده چې په دغه دستاویزاتو کې د پاکستان او یمن په ګډون د بهر هیوادونو سره خوفیه پروتوکولز یا قانوني مجبورې دي او سه د هر یو برید خپل خاص معلومات دي چې سرګندونه نشي کېدلې. مجلې لیکي چې ډرون پروګرام چونکې ډېر خلک نه خوښي، لدې کبله کچرې د پروګرام په اړه خوفیه معلومات ښکاره شي نو لکبل به امریکا او ملګری هیوادونه خه ښکار نه شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دي چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو د افغانستان یو شمیر خلک او د ملي شورا غړي په حکومت انتقاد کوي چې په ایران کې د افغانانو د اعدامولو په مسله هڅه چې پکار ده عکس العمل نه ښیي. دوی حکومت غواړي چې د اعدامولو په حق لاله ایرانی چارواکو سره جدي خبرې وکړي. دا انتقادونه په داسې حال کې چې ایران په تازه شپو ورځو کې د لسو افغانانو مړي چې په ایران کې د مخدره موادو قاچاق په تور اعدام شوي د دوی کورنیو ته سپارلې دي. تفصیل نور اورو د خان محمد سین په دې رپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو مسلسل او اعدامېدلو د افغانستان د ملي شورا او عامو خلکو اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې غړي وایي افغان دولت نه دی توانېدلی چې په ایران کې د زندانی افغانانو د دوسیو او د هغوی د محاکمې د بهیر په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړي. د ولسی جرګې غړی بشیر احمد تینج د ایران پر وړاندې د افغان حکومت پر کمزوري دریځ انتقاد کوي او وایي چې حکومت د داسې پالیسی نه غوره کوي چې افغانان پکې قرباني شي.
متاسفانه حکومت افغانستان و یا دیگر منجاهای قانونی
په خوشنۍ سره چې افغان حکومت او نور قانونی ادارې په ایران کې د تورون افغانانو د وضعیت په حق له هیڅ معلومات نه لري ترڅو قضاوت وسی چې آیا دوی په کوم جرم اعدام شوی دي. ایران پر دروز افغانانو د مخدره موادو د قاچاق تور لګولی دا دقیق خبره نه ده، باید د دوی دوسیه وڅېړل شي.
د ولسی جرګې غړی آریان یون خبرداري ورکوي چې که په ایران کې د افغانانو اعدامول همداسې جاری وي نو خطرناکې پایلې به ولري.
تر حکومت باید دوی ته اختار ورکړي، دوی ته باید هغه خپل ډیپلوماتیک اړیکې بیخي ورسره قطع کړي. نو زما په نظر حکومت خو دا کار نه کوي، نه کوي، نور هغه د امتیاز ورکړي څلور لارې حتی په مزار کې چې کوم چرې د دوی په ډیپلوماټانو په نامه شنه نور هم دوی ته امتیاز ورکوي. که چېرې حکومت دغه چې عمل ته سره کوي نو سبا د حکومت او د خلکو په منځ کې به ډېر لوی واټن رامنځته شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر افغانان په ایران کې د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي. راپورونه وایي یوازې د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ د لسو اوسېدونکو مړي چې په ایران کې اعدام شوي د دوی کورنیو په خپل سیمه کې خاورو ته وسپارل. د کلفګان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي دا ادعا هم کوي چې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې شاوخوا اتیا تنه چې په ایران کې اعدام شوي په سیمه کې خاورو ته سپارلي دي. په ایران کې د افغانانو اعدامېدلو د خلکو اندېښنې هم راپارولي دي. دوی وایي
ایمانو محمد قسیم اوس ایران کې دا نه ده معلوم که څوک بې قانونه لاړ دی ممرۍ ځورئ او که څوک په ویزې او په پاسپورټ باندې لاړ دی ځورئ. هلته بندیان دي سل ځله په تېرېږي په هغه په تېرېږي. دلته یو مثال افغانستان دولت باید داسې یو هغه کار ورسره وکړي چې راوی غړي دلته یې خپلو زندانو ته یا یې څه ګناه وي که نه اجازه یې دلته هغه کې ولې په پردي زندانو کې که خپل قانون دلته په تدبیق کې.
دوی له حکومت غواړي چې د ډیپلوماټیکو لارو څخه دی د دې اعدامولو لړۍ په جدي توګه وسیړي سو دا غمیزه پای ته ورسیږي. هڅه مو کړه په دې حکله د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو نظر ولرو خو هڅه مو نتیجه ورنه کړه.
په ایران کې د افغانانو د اعدامولو د ستونزې په اړه مو د خان محمد سیند رپورټ واورید. اوریدونکو له نن سهار راسې د افغانستان د زابل ښار دوکانونه په احتجاجي توګه تړل شوي او د سیمې اوسېدونکي د ولایتي ادارې پر ضد لاریون کوي. په دغه لاریون کې د سولې د ولایتي شورا او ولسي جرګې ځینې غړي هم برخه اخلي. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
په زابل کې له معمول سره سم بیا د سیمې اوسېدونکي له ولایتي ادارې سر ټکوي او د چارواکیو د لرې کېدو او بدلېدو غوښتنه کوي. د کلات اوسېدونکو له نن سهار راهیسې دوکانونه تړلي او د ولایتي ادارې پر ضد لاریون کوي. په دغه لاریون کې د سولې د ولایتي شورا ځینې غړي او په مشرانو جرګه کې د زابل د خلکو استازی ډاکټر زلمی زابلی هم برخه اخلي. د جمیل په نامه د سیمې اوسېدونکي وایي له سهار راهیسې دوکانونه تړلي دي او لاریون کوونکي د والي د لرې کېدو غوښتنه کوي.
د والي په ضد باندې له دې خاطر والي بدل کړي. ډاکټر زلمی دی چې د ولایتي شورا کسان دي او د سولې د عالي شورا مسئول و گلزا قومی سپینجری و دا ملایان و دا خلق درتی جا دغا مزایره دوانه کلی دو دوالی پزد مهمش دوالی نگوان دکانون طول در شهر دکانون طول بندی پلیس و لار دی مزایره والا چه تا دا اجازه نور کش دکان خلاص که.
د زابل د سول د ولایت شورا مشر داود گلزار و ایلاریون یه سولیز دی او دوی پا کلو لس مشر سخه دوالی او زنو نور و چارواک و دل رکی دو غوخت نکوی
کانون لاول سم تلیدی رئیس جمهور سو غوشت نواز و چیزی زر تر زر خپل والی ایسته که او د زابل خلکو د غوره خدمت لپاره دی او ښه شخص وټاکه او په اداره کې فساد اوج ته رسېدلی. نور دا د زابل خلکو ته د زغم وړ نه ده که چېرې دا کار ونه کړي نو دا احتجاجونه به دوام ونه کړي.
خو د زابل مرستیال والی محمد جان رسول یار بیا وایي چې په ولایت کې خیر او خیریت دی او دوی تر اوسه هیڅ هم نه دي اورېدلي. په زابل کې له ډېرې مودې راهیسې د سیمې د اوسېدونکو د هغوی د استازیو او ولایتي ادارې ترمنځ ناندرۍ روانې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې راغلي په یو هیواد کې چې کله د عامو وګړو د وژنې پیښې رامنځته شي نو پر ضد یې سیاسي، ولسي او امنیتي قوتونه په ګډه مبارزه کوي. خو د مقالې په لیکنه په پاکستان کې په زرګونو خلک د ترهګرۍ د پیښو ښکار شول خو د لمن جوړولو په لړ کې دغه هیواد د ریاست کردار ډیر کمزور دی. د دې مقالې تفصیل له منور شاه اورو.
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي پاکستان کې د عامو وګړو وژنه په داسې ډول روانه ده چې تر یو حده دا ویل ممکن دي چې دا لړۍ به همدغسې جاری وي ځکه چې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ ډول قوي ریاستي ګامونه په نظر نه راځي او نه امنیتي ادارې د دې وژنو پر خلاف چټک عملیات کوي. ورځپاڼه لیکي ځینې خلک وایي ترهګرۍ د دې هیواد ادارې کمزوري کړي خو خبره دا نه ده بلکې دلته خو لا د وړاندې نه داسې ادارې نشته چې په کور دننه د ناارامۍ مخ ونیسي. ورځپاڼه لیکي کېدای شي چې د هیواد واکمنان په دې روانو حالاتو د ولسي خلکو په وژنو خپه او ملامته وي او کېدای شي چې د الله نه د بخښنې سوال هم کوي خو آیا دې سره به دا بدامني ختم شي؟ ورسپانه زیاتوی په داسې حالاتو کې د حفاظت لپاره ولس اول خپل مشرتابه ته ګوري، خو پاکستان کې یو مشر ګوند یا د ګوندونو اتحاد دومره توان نه لري چې د ترهګرۍ په وړاندې د خپل ولس د بشکولو لپاره ودرېږي. بل د سیاسي مشرانو کار جنگ کول نه، بلکې د جنگ په اړه فیصلې کول دي. ورسپانه لیکي چې کوم خلک په حقیقي مانو کې د ولس محافظان دي، هغوی هم د یو ډول ویر سره مخ دي او زړه نازړه دي چې له وجې یې په سمه توګه خپلې ذمهواري نشي ترسره کولی. ورسپانه لیکي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د امنیتي ادارو ګڼ شمېر خلک هم وژل شوي. چې د دې ادارو د چارواکو نه په دغه حق له پوښتنه وشي، نو هغوی وایي دغه خلک د یو لوی مقصد لپاره قربان شوي دي، خو هغه مقصد به کله او څنګه ترلاسه کیږي؟ ورسپانه په دې حالاتو کې د عامو خلکو په اړه لیکي چې زیاتره یې د خپلې کورنۍ کار روزګار او ښه مستقبل لپاره هلې ځلې کوي، او ځینې خلک هیواد کې د سوونو خلکو وژنه او بیا هغه هم چې شیعهګان وي دومره لویه خبره نه ګڼي، نو ځکه دوی په روانو حالاتو غلي پاتې کیږي او دا راز په ناخبرۍ کې د خپل وار انتظار کوي. ورسپانه په اخر کې لیکي دا حالات به خامخا یو سر ته رسیږي، یا خو به ټولنه او ریاست بیدار شي او د هیواد نه به د ترهګرۍ نوغې ختم کړي، او یا به ترهګرۍ په رو رو ټول وګړي او ریاست خپل قابو کې راولي. د ورسپانې په وینا تمه کیږي چې داسې ورځ به راشي چې د هیواد ادارې به دومره قوي شي چې د خپل وګړو حفاظت به کولی شي، خو که ګیر چاپیره او یا خپل زړه ته کتنه وشي، نو دا تمه پوره کیدونکې نه ښکاري.
منور شاو اوریدونکو، او په قبالی سیمه ممندو کې د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد کارکونکو وایي دوی ته له 1300 میاشتو راهیسې تنخواه او نور پیسې نه دی ورکړل شوی، او زیاتوي چې له وجې شاوخوا 1900 کارکونکي او دوی سلور اتیا شپګتیا بخنه غواړم شپګتیا مشران غیزمن شوی دي. همدا وجه ده چې د پولیو ناروغي مخنیوي ویکسین ورکونکو پریکړه کړې ده چې دوی به پراتونکو کمپینونو کې هیڅ برخه نه اخلي. ایا په دې اړه چارواکي څه کوي او کنه؟ د دې پوښتنې ځواب لپاره د خپل خبريال دا ریپورت وګورو.
په محمود جنسي کې د پولیو د مهم لپاره ټاکلې شوې شپږ اتیا سپروایزرانو د 13 شپږو میاشتو د پیسو تر ملاوېدو پورې د پولیو د روان مهم نه د بایکاټ اعلان وکړ. دوی وایي ژوند د هسې هم د مشکلاتو سره مخ دی، او بیا په داسې حالاتو کې حکومت هم د هغوی سره مرسته نه کوي.
زمانو جانزیف خان دی ډیوټی می شیدن دا وخت می چنای سپری کیدا ټول غریز علاقه دا غین علاوه چ دینو د طالبانو خطر هم د دمکین ملو شید من که سوسو زل نوټس هم لګول دی دا غی به وجود هم چ دینو منګه په دغه علاقو کې په دغه مشکلات سره ډیوټی کو، خو زمنګ د فیسو د حالات دی چې دلته کمرام شینو منګه زمنګ افسران چې کوم دی غوی نه راکې.
میډیکل ټیکنیشن او ایریا سپروایزر طاهر جان وای سو میشت کیږي د هغوی سره د پولیو مهم لپاره کارکون کې پولیو ورکر د هغوی نه پیسې غواړي، نو حکومت لا پکار دی چې دوی ته پیسې ورکړي.
و چې د نوډيري پر ډیمونه چې تقریبا شپږ پاتې دی هغه نه دی په ملاوي شوی، او د ټیم ټریننګ پیسې چې دنه مطلب هغه نه دی ملاوي شوی، پاغه باندې چې د نو لوی الګول شروع ده. دا پیرامیډیکل سټاف ټول راغلي دي، خاص کر ایریا سپروایزر، او په 51 اسپیټال کې چې نو دا میټینګونه په دې کې نه دی وای چې به مطلب موږ نو آینده پر سلی شوی نشو کولای، ځکه ټیمان ته پیسې نه ملاويږي، موږ ته نه ملاويږي، موږ سلی شوی.
په هر یو مهم کې 1900 د پولیو کارکونکو او شپږ اتیا سپروایزر کار کوي، نو د دغه ځوانانو د پیسو لپاره دوی چاته وینا کړی ده. د پښتنو مود پیرامیډیکل اسوسییشن محمد ایجنسی د صدر محمد خالد نه وکړله
چې ډاکټر داوود صاحب چې کوم درې پرډایم ورکړ د اغه پرډایم ورکړ شو خو ټیم ټرنینګ پیسې تر اوسه پورې نه ورکړ شوی. اغه ملوي زمونږ دا تقریبا دا سلورم پنځم کمپاین دی، بلکې د درې کمپاینو کې الډی د پټیکل ایجنټ په مخ کې دا خبرات بدرې سلور ځلې په ایوننګ میټینګ کې او شو چې د ټیم پیسې نه ملو شي 2800 ملایوي کې دوه کسان ته نو ملایدا تقریبا په موجوده وخت کې 36 لک روپے جوړي.
بیا مو یو ځوان سپروایزر نصر الله سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې په 2010 کې د پولیو ډیوټي کړې و، تر دې د مورته د هغې روپے نه دی ورکړل شوی.
تما افغان کیمپ کې ډیوټي کړې ده، یو غون نشاته د پولیو ډیوټي جما کړې ده، او په 2010 کې جی سلور کمپاین مې کړې جما سره درې ټیمانو جی زما د سلور روندونو پیسې تقریبا زما 30-34 روپے کېږي. نو ډیر وخت وشو او لکان چې کوم د خپل پیسې غواړي ما سره ټول سټوډنټان ګرځېدل دي.
د دوی په وینا ډاکټر داوود چې ایجنسی سرجن دی ور سره خبرې کړې دي او خپلې ګیلې ورته وړاندې کړې دي، نو بیا مو د ډاکټر داوود سره خبرې وکړلې.
او لکه ما ته خو فلحال سدسي مسله یا دغه نخکاری او نشته دي، نه لکه ما نه سوک مال نور غلي دي چې راغلي ما سره پیسې پاتې دي پوه شو کنه، او نو چې چا سره باقیات به پاتې ان شاء الله.
دغه تنان اول کله چې د صحت محکمې مشران د دوی د مسلو د حل نه انکار کوي او دوی ته خپل حق نور کوي، نو دوی به په راتلونکي د پولیو په مهمونو کې برخه نه اخلي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونی سوګي داخلي ورکو
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو کو سوګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان ولسی مشران وایي د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان لخوا د روانې میاشتې په 28 نیټه په اسلام آباد کې رابلل شوي ټول ګوندیزه غونډه کې قبایلي ولس ته مناسب نمائندګي نه ده ورکړل شوې. د دغه اعتراض په جواب کې په یاده سیمه کې د جمعیت علماء اسلام یو فعال غړی وایي دوی ټولو قبایلي مشرانو ته په دغه غونډه کې د ګډون کولو یو شان بلنه ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د روان میاشتې په 28مه نیټه په اسلام آباد کښې د آل پارټي کانفرنس په غونډه کښې چې کومه قبایلي جرګه راغوښتې ده، د سولي وزیرستان ځینې قبایلي مشرون دا جرګه د قبایلیانو نماینده جرګه نه شمېري. په دغه اولې سره یو مسعود ملک حاجي محمد عبدالله په دا رنګ راغېږي. د یو بل ملک مسعود احمد مسعود خبرو ته هم پام وکړ. مشال ریڈیو د دې ملکانو موقف چې په سولي وزیرستان کښې د جمعیت علماء اسلام یو مشر او مغشنی ایجنسی کونسلر سید انور مسعود ته مخښه کړه، هغوی په دا رنګ ځواب وکړه. سید انور مسعود دا یقین ہاں جواد کا چې په کانفرنس کې برخه اخستونکي مشرون به د قبایلیانو پورا پورا نمائندگی وکړي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صافې اوریدلی شئ.
اوریدونکو، په تیرو کلونو کې د پښتو موسیقۍ ډګر ته ډېرې خزینه سندرغاړې هم راغلي دي. په دوی کې یوه ګلپاڼه نومیږي چې نن سبا هر ځای سندرې اوریدل کېږي. د موسیقۍ کیسټونو دکانداران وایي زیاتره کسان چې ورځي نو د ګلپاڼې کیسټونه اخلي. له دې سره د پېښور او جلال آباد په بازارونو کې د ګلپاڼې په نوم ژاولې او پاپړ هم خرڅېږي چې ماشومان یې په شوق اخلي. په دې اړه له جلال آباده د باز محمد عابد دا رپورټ.
تیر سو کلونو رئیس پختو سندرو ته گن شمیر خزینه سندرغاړي راووتی او د شهرت تر بامه هم ورسیدلی. د زنو هنری خپلا خو نه شو زغملې او د مرګ کومې ته تیرې کړې شوې چې منوداس او غزاله جاوید ښکاره مثالونه دي، او ځینې د وخت په تیرېدو او د نوو خزینه سندرغاړو راوتو سره د شهرت لبامه ورو ورو پراکې وتو شوې. د سکم دوه کلونو رئیس چې د ګلپاڼې په نوم کومه سندرغاړي د پختو موسیقۍ میدان ته راوتی، په ډیر لږ وخت کې خپل غږ په خلکو منلی دی. اوس په هوټلونو، ټیکسي موټرو او محلي راډیوګانو کې د ګلپاڼې سندرې تر بلې هرې ښځینه سندرغاړې زیاتې اورېدل کېږي. د جلال آباد ښار د کیسټ او سي ډي دکانداران وایي چې څوک هم د کیسټ یا سی ډی اخستو لپاره ورته ورشي د ګلپانی د نوي کیسټ غوښتنه کوي. یو تنی مشال رادیو ته وویل
زلمی
وای چې د ګلپانی ټولی کیسټ یې اخیستی اوسې په نوی کیسټ پسې راغلی دی.
گلپانی
آواز د هغې د سندرو د مینوالو په ژبه نه اوړي بلکې د ماشومانو په ژبه هم نن سبا گردان کوي، او دا ځکه چې اوس د پیښور او جلال آباد په بازارونو کې د ګلپانی د نامی او تصویر لاندې ژاولې، پاپړ او ټاپیانې هم راوتي چې د ماشومانو پام یې هم وراړولې دی. سو تنوی مشال رادیو ته وویل
دل طرح شما غز گل پانا بابا نورم دا غی تصویر اپنی چاپ دیا خوان مزه خوی نیشتا دا کاغذون چرا سری است بیاد اخوالا رک
دیتی آجی آرکان لازم دو گل پانا پاپر مالما چنگل مالا اما دیر خوخیگی ما کنم بل چاگستو آجی گل پانا آگ لگالا
پی خور لالی باغ بازار کی یو تن دکاندار هم وایی چه کم ماشوم ورته ورشی د ګلپانی لنوم سره تړلی چنګم او پاپړ غواړي. دا چې په لږ وخت کې ګلپانه څنګه د شهرت مقام ته ورسېده دا پښتنه وتلی سندرغاړی کرن خان داسې ځوابوي.
ګلپانه خدا مونږ منو چې هنرمند ده، مشهوره ده، خلک یې پیژني، او کله چې اول دا دغه سندرو دی هنر طرف ته راووتله نو په هغه وخت کې د احساسات دا و چې زه به خپل تعلیم جاري ساتم او وایي چې زه به دغه کوشش کوم چې د شعر انتخاب وکړم. نو دوی محنت هم ورسره ورسره شروع کړی ده، استادانو نه زده کړم وخت په وخت باندې لږه لږه کړې ده، هغه کم وخت چې په کار د هغې نه ده کړې. خو د شعر د انتخاب په اړه زه د دې سره اتفاق نه لرم، او دغه یو تمه لرم که د دې آواز سره او د دې خپلې سیرې سره د شعرونو انتخاب ته لږ فکر وکړي زما په خیال چې دغه یو نوم به یو پلس شي.
ګلپانه په دغه ویل شوي سندره کې د نرګسیت یا په ځان د مینېدو په ګرداب کې هم رایساره ده. یوازې پښتني سندرغاړي نه دي چې د پښتو سندرو برخه یې درنه کړي او په زرګونه پښتانه یې مینوال شوي دي. په دې وروستیو کې ځینو پنجابیو نڅاګرو هم پښتو سندرې وویلي چې د پښتو موسیقۍ د مینوالو پام یې وراړولی دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
گرانو مینوالو قدرمنو، زه قمر ګلیم. د مشال رادیو خپرونې همیشه زاورم او ډېره دلچسپه او ښه ده، خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
اوریدونکو د خپرونې اخیرنیو شیبو ته راغلي یو له شاهین بنیری به د خبرونو لنډیز فورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د بلوچستان د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وایي له 1300 کلونو راهیسې د هزاره قبیلې زرګونه کسان په هدفي وژنو کې وژل شوي دي. نوموړي له مشال لډیو سره په مرکه کې ویلي د هزاره قبیلې د 100,000 نه زیات کسان نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. په کراچۍ ښار کې بېګا د شپې د تشدد په تازه پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د تشدد یو پیښه د ښار په پښتون میشت سیمه فرنټیر کالونۍ کې رامنځته شوي کله چې وسلوالو په یو کلینک کې ناس ډاکټر پاینده خان وژلو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي په پنجاب کې لوی لوی ترهګر پټ دي، خو پنجاب حکومت د ترهګرۍ په مخنیوي کې د مرکزي حکومت سره هیڅ مرسته نه کوي. د بلوچستان په پسنی سیمه کې نامعلومو وسلوالو شپږ مزدوران وژلي دي. د پولیسو له وینا سره سم پیښه نن سهار له پسنی 1.5 کیلومتر لرې په شادي کور سیمه کې شوې ده. په جلال آباد ښار کې نن د ځانمرګي برید په نتیجه کې د ملي امنیت دو تن ساتون کی وجل شوی او درے جو بل شوی دی دا ننگرہار دا امنیہ کماندنے ویان حضرت حسین مشال لیڈیو تو ویل ویلی دی دا جلال آباد خار دا نارنج باغ سیمہ کی دی ملی امنیت پا دویم او پنزم امنیتی حوزے زانمرگی برید شوی دی او دا امریکا دا بہرنو چار وزیر جان کیری نن دا جنوبی یورپ او دا منزنی ختیز نہ ہیوادونو تا دا وزیر پتوگ خپل لمړی سفر پیلوی جان کیری درې ونه وړاندې د بهرنو چارو د وزارت څوکې تر لاسه کړی ده د امریکا د بهرنو چارو د وزارت بیان دی وکټوریا نولینډ ویلی کیری د سفر ته د بیلابیلو نظرونو د اوریدو د سفر نوم ورکړی ده
د خبرونو لنډیز مو اوریدو چې ورسره سم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېده اوریدونکو تاسو په هم دغه موجونو د ڈیوا ریڈیو خبرونه ووري او ما هارون بچا شاهین بنيري او زمون تکنیکی همکار جوناتن ته اجازه ترا کوي د الله پامان.